دوه دری صفر صفر اته یو یو یو. ډاکټر صاحب مې نپال خبره له تاسو سره پیلو. مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپله سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته سلام نو وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېرې علاقه نه ورسره ښایي، داسې فکر کوي چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځایه کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلارونه خپل کوچنیانو ته راوستلی شي. عملی داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مراوج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید د هغو هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په مملکت کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی والته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو. د دې کلینیک له تجربو راته وایست او لیدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو تر ډیره له کومو عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اشاف هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې نشه فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر وو. نو په افتتاح کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې م طبعا اداری مسائل و مشکلات او اما داشته نه بوچیم با ممکنات که بی بالاخره دی خدای کمبرانسی سره و ده متعلق حاکین و ده همکاری به نتیجه که مگوه که بوده شده چه کلینیک فعال کو. منتها او کارم روان دیتو بسه پوده دیرسه. منتها مشکل داده چه در کلینیک ده چه داول و پیش باب بنده باید دو طرف روی تعهدی یو کارکون که کلینیک هغه څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابنده وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو دلته شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو دفاع هم زموږ د خدمات دفاع هم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله یم.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل؟ له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي؟ کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته؟ په دې باب د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکیو مادرن چایلد تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادان دپاره موجود دی. ما عرض وکړو مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دغه ده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دغه دی. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و له ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضې یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام سویتغلجي په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف و د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما در ته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت عامه په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالی یا د کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې وو هغه تللي دي. د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجت نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي انجیو راجستر شوی په هالن کې یو، لیکن موږ سره د دې توان نه لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره اما چې مجت نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدماتی که را کړي په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خدي امکانات ډېر زیات وي، اما نشوالی د بجت ټول لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا دې سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و، او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اوریدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنه وه، د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډیره کمزورې وه. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ دا ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته ووایست.
سلامونه او
نیکې هیلې
بیا هم تاسو ته خدمت کیما. نو را بسو دنن راز اساسی موضوع تا چې په دې موضوع باندې د عامې روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړو او کومه پالیسی او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه د هغې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د ښاری خلک ډیر معلومات لري او ویلې بیا د نږدې شاوخوا ته ورته وسیږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا د دې کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نه شي کولی خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله دا ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره امرسته کوي. دا یو راته وشمیرې، یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیرې تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم د افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وي په ډېرو کمو ساحو چې د اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کم وي. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. دویم راځو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي د خولې ته او د خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکه ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې دپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم چې زه کله په عامې روغتیا وزارت کې وم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره م قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو. هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت دی هغه باد راځي، هغه وچی، هغه پمده وبو کې په نورو میوجاتو باندې لګي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا د داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغي سرکل تایکي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډیره عامه ده، اسهالات دي، کال را ده، دا چې نورې مختلفې ناروغۍ دي، دا خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرال اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د عامه پوهاوي یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای، عامه پوهاوی د چا مسؤلیت دی؟
ډېر ښه خبره ده او خصوصا دغه جناب عامه پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوی لپاره یا جنرال اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي چې ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي، له دغو شیانو نه وژغوري. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته، متاسفانه هغه کسان چې غوی باندې په جمهوریت کې عامه روغتیا وزارت ډیره سرمایه‌ګذاري کړې و هغه کسان ټول یا تنفس ټول یا وطن پریښود یا لا دغه په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه دومره ایکسپیرینس لري نه دومره په دې شیانو باندې مهارت لري په دې جامعه روغتیا په وزارت کې دبليو ایچ او یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولې ګل مختلفو ټریننګونو لپاره خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره دغه لازمې ذکر وکړي خو دلته د افغانستان پالیسی د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوسی نو د خلکو لپاره باید کلیو کې جماعتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړي خبرې وکړل شي ترڅو عام خلک په دې پوسی چې دا ناروغي دغه کموالونه رامنځته کیږي اوس مونږه هر څومره خلکو ته وایو د اطراف خلکو ته هغه دا خبره نه مني ولیک په غاطراف کې یو ملک یا یو مولا اکلی کې اوسو خبرې وکړي دغه ته خلک ډیر غوږ نیسي نه یو متخصص ته
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا لیوی بلی زاویه د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسائلو ته چې په ټولنه کې راځي ناروغي دي مثلا په دې برخه کې څه باید وشي خلک باید څه وکړي حکومتونه باید څه وکړي دوی بیخي له یوې بلې زاویې دی ته ګوري خیر په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که میلمنو نه پوښتنه لري خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړي فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي یو لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18مه نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه له مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی د دې ورځې سګنې شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندې پاملرنه نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنونه پوښتنه لري مهرباني وکي
السلام علیکم احمد تکل سرتا استاد خضر ور میلمنو په نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام خبرونه ته ښه راغلست
استاد د ایمه همکار او اوریدونکو او د دې سې څخه اوس پردیس چې توخی من د زابل ولایت شاجو ولسوالۍ
تو حساب خرغلس خبرونه ته مهرباني وکي
مننه مستاسل وخت همکارانو وخته هم بزرګ کومې مولا زادي رادیو سره مینه درلوده اوس هم لرو خو متاسفانه سما د پردیس لا پزوه یو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نور د دې پر کنسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو اوس هم ست نو خدای دې وکړي چې درته موجو ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې سنځ د حل لپاره زمونږ هڅه روانه دي تو حساب مهرباني وکي
خدای ام کامیاب موفق وسی خدای ام کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نور یوالي ورسته د صحت په اړه صحت خورسته هم په ځوان کې یو غټ ستر نعمت ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څلري صحت یې نه هیت نو به موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت له څنګه چې محترم میلمانو صاحب او خلک عامه په هوای پیدا کې صحت په خوراکي موادو په گزارو په ګشتګامو په مرو په هوا او په دې ټول اړه لري ځکه چې دا یو داسې نعمت چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلې ګامونه نه پورته کیږي او خلک عامه پوهاوی نه لري هیڅ ډېر دا ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیره نه خوراک سیمه شام پاتې سهاري بیا دفته خوري په دې نه پیږي چې دې کې مونږ قربونه یې خاورې به نور شان دا سه نور سی واسه می ویدی دا نه واځي دا سه دی پریمینځ بلکې لاغو خسترو خاور سره لاغو خراب ولا سو سره خوري نو دا سه نور نو لکه څنګه ستاسو ویل اما په هوای باید علماء دین او د منابر ول واس کوون څه د خدایت په مساجد کې وای چې د صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټول شان کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولای شي هغه ښه حج کولای شي هغه ښه عمره کولای شي هغه ښه نفلونه کولای شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامیږي په وروخ صحیح سره ښه خدمت کولای شي نو موږ په ټول کې د یو پیغام د سپور خلک د صحت په اړه خپل کور چاپیریال او خپل قربان د ټول پوکي نو دا یو ډیر ښه کار ده خورا به سمور ودی ته زموږ پښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکړو په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو لکه مولا روزخه نو موږ به تاسو د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم د هیله لرم سیز موږ ټلیفون کاته نه کیږي که سیز موږ خبرونه ستاسو د رادیو لاله نو سره د موږ د ټلیفون لاله نو موږ به خپل جواب په هیله یو مننه
تاسو نن مننه را سره اوسه زموږ ملمنه جواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وای مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم چې کدا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده ولی په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفاً د اوریدونکو د ښاغلي توخي پښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو کنه بیا زه پښتنه لرم مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم دا سوالم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي افزسهي خصوصا د شخصي او فردي خپل افزسهي په حساب باندې او دوه مسله دا ده چې واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او کوم چې نن د کوچنیانو د شعور په حساب باندې ورځ ده یا د وقایع په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دغه هغه باندې خلکو ته دي چې ماتونه لري د مخاورو او سکیو د لري او هم چې نن د موبایل کې مونږ لري نه پیغام وګورې شو چې بار ولا دي نور پیغامونه یو پیغام باید دی چې هغه واکسین باید منظم تطبیق شي او زه ساتم هم په دې اکل ډیر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز سي کې یا حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکو دي فایده کې ګونه بعد هغه بي سي جي د چي دي سل د ناروغي یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکو دوه مې دي پولیو مریضې لپاره ورکو او درې مې دي هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژړای ورته وایو د هغه لپاره ورکو نو دا ډېر مهم دي او که دا مراد شي ان شاء الله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي شخصی افزه ها خو پا هر صورت بانده هر زای هر وقت لازمی ده او همه سیجون باید خلق کتن بگورست
دیره مننم او خغلی زلمی خان احمد زای تاسو دی اوریدون که تا ده سوال ده توخی سیب سوال یاو چه دسی لوی او عمومی جامع سوال و چه خپل صحت یا خپل حفظ صحت سنگ محفوظ و ساتو ولی که پا مشخص دول یاو دو دره اقدامات په پام کې وی هغه به څنګه وساتي په دې باب ډاکټر صاحب مینا پال خبري وکړي یو بل اړخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جمعتونو کې د حفظ صحه یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخې د دینی عالمانو له خولې واورئ؟ په کومه طریقه، څنګه، له چا سره په تفاهم کې، له ځانه یې ووایي او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زه راځم د توخی صاحب د خبرو د حمایت لپاره کې له ټولو نه خو مهمه خبره دا ده چې د واکسینیشن کوم ده، دا له ټولو نه مهم ده په دغه کې پریونشن کې یا وقایه کې. او بیا مخکې مونږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، یعنی روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټري چې ورته وایي هغه ریاست وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نه ما ته یو مریض راغلی و د میز د سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته د ډېر په عذاب کښې نو مونږ ورته باندې واکسینونه بند نه کړل. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. څه خلک چې مثلا په بمونو ماینونو په دې مړه کېږي، څه خلک په نورو آفتو په اکسیډنټونو مړه کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړه کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کله ته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه د خیر کولی شي. داسې د تبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایټس بي او سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې، هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس بي مریض باید مثلا ګلاس چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږې نه استفاده وکړي. اوس که مونږ دلته د کنډم خبره یادو کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریویشن چې دی، هغه کنډم هارم ریډکشن چې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په موادو مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپازیبل وي، یو سیرنج بلته استفاده نه کړي. نو په دې باندې معیارونو باندې کولای شو چې مونږ په آینده کښې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کښې دي دغه ملاریا دا او موریکه ده، د ملاریا د اویرنس لپاره په کار ده چې هغوی هغه نیټ یا هغه جالونه ولګوي کورو ته، په شخانو نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا کوم ځای کې چې دغه ماشي وي د هغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کښې، یا لشمانیا چې ورته وایي، یا کال دانه هم ورته وایي، دې نه هم ډېر خلک رنځ وړي او اکثره خلک دې سره مخامخ کیږي هغه هم دغه دا په کار دي چې هغه کوموس زوی کې چې دغه ماشین کیږي هغه تا کورونه ختم شي د واپاشي ورته وسی په منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن کی او دغه عام خبرې دي ما دا خبرې ټول خدای ساده زما باندې وکړې دا غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کوم
چې
عام خلک دې د خبرو باندې پوه شي
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمد زای ژوند کروغې کې درد لري تیریږي کوم تل دی وای روغه ستا نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغه ستې یقیني کړی
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري په خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمد زای مخکې لدې چې د دوی نورې خبرې واورو یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده تاسو لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع کې غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنه وکړئ مهرباني مونږ تاسو غږ ناورو تر اوسه پورې فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولای وو د اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پښتنې هم لرو دلته پښتنې زیاتې دي ډاکټر صاحب مینپال مخکې تاسو د خزینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه په افغانستان کې تل د خزینه ډاکټرانو کمایو یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د انجنونو په زده کړو او په دیو باندې بندیز لګولای په انټونونه بند کړی تیبي په انټونونه بند کړی او خځې لکاره منی کړی دي اوس نه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو کمی محسوسه ده دا به مثلا یو لسیزه ورسته یا مثلا 2-3-4-5 لسیزه ورسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څوي مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره نوې نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوې نسل ډاکټر ونه لري
تاسو د سوال په ځواب کې لکه چې تاسو فو فرمایل د اوله هم د موږ د خزینه پرسونل تعداد دومره زیات نه وو او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووې په بعضې اکثره ځایو کې خزینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي خو صرف دا دی چې ما درته ووې ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجه د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو زموږ سره ښځینه واکسینېټره شته زموږ سره ښځینه قابله شته زموږ سره ښځینه تغذیې مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده
یا د رجال قانونه قطعي ده اما تاسو ډاکټر صاحب مینپال تاسو د نسایي ډاکټر نه لري په دې روغتون کې چې تاسو مخصن خزو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځنګړی روغتون دی خزینه نسایي ډاکټر نه لري زه د سپوشم
خزینه نسایي ډاکټر موږ په دې نه لرو چې د مور د کلینیک په ارګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولای ولې هلته باید د دې لپاره عقلانه عملیاتخانه وي په بل ټیم وي او موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنسي وي یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وو چې هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته ده او عملیاتي ګروپ لري
دا یو قابل لري وبخي تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ زمال لپاره دا ستاسو عملیاتي چاره شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي ضرور بوي یو قابل لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلیکی یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي د ټولو خلکو د شمیر دی دغه کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابلیت په دې څنګه کېشته همداسې
یو قابلیت په دې څنګه کېشته ده او په څنګه د دوه نور خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیتي نه فارغ شوی دي ول تاسو معلومه ده چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز د موږ کې رسي نو که چیرې ضرورت وي په دې سوالات کې دوی هم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کیسه ناراضي نو دوی درې واره یو په نوبات سره کولای شي چې دا کور کړي اما دا په دې معنی نه ده چې پرسونل کافي دی اما مانا د دې ده چې ما درته ویل چې غټترین مشکل د بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندېدو مشکل دی اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولی دا اوس فلحال مکتب په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یو ولایت میدان وردګو کې په ټولو کې زنانه ستاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري
مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې ملمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځې سګنې شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب
سلامونه تکل سه محترمه
وعليكم السلام خبرونه ته خره غلاست
ما دا استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام محمد نبی احمدی البته بغلان ته شته تماس کیم
احمدی صاحب خبرونه ته
ما نن روغ وسیګه تکل صاحب وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم نس تمر دا نه وخت خو دا ماشومان لپاره نه مقایه خو ډیر مې ما دا تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څو څه خاص توجه ماشومان ته کې نه د څه فکر کې تکل صاحب څه دا څه د وګانې نور ملکون راځي د بازار ته ګرم ده چا په استلاول ناروغيان زیات دي که څه وړي که څه غټي که څه ماشومي نه تقریبا د څه فکر کې کوم کلینیک ته سر خره کې نو د څه حال بوي نه به خو ته وایي والا کوم چې کومه لکه نو موږ تاسو خو ځکه زلزلہ وسوله پیدا شي زلزلہ سوي نو دا یو مشکلات زیات دي په تاغه معنی کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړې اسو یعنی هغه موږ زیاتره وخت وایو نو هغه له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي اترافونه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه پکړ کې شي دا وګړو کوم کې څوک نه دی یعنی هر څه هغه پر دې خپل مشکلات سنجي شي بد کار جوړ شي نو په تاغه موږ ګلل روخیا وزارت نه نور نه حدونه شي دي دا کثیر کال تکل سه نسبر غلی د داخله کې ټولول جماعتو کې دوی ته د غای ورکول دي صفای لپاره مثلا د وقایل لپاره نو دی ورکم ورکول خلکو ته یو هفته دوه هفته خلکو ته یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځیدل نو موږ نظر دغه شاید چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت د روغتیا وزارت د کلو باندې ته رجوع ته تکل سه به سومه د وخت موږ یو دوست تللی دا شبرغان فاتللی نو دوی له سوجي کې د شوبو یې سما خلبانې غړغړ وکړي مریض کم د ما سرحد ډاکټر ته ورسېدو هغه خلک وایي چې کله ما غوې استفاده کولې نو په تراکله خو مشکلاتونه به زیاتې خاص توجه سوق نه کوي یعنی ملت نه ملامت نه یو څو د حکومتونو سره چې دغه ملامت دي یعنی مقصیر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دا غي ورکی هغه کوم سیستم چې د نورمال کو کې دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلی باندې ته لاړ شي یا ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی ته لږ زره پوه کی ته نه روغانه به کمی شي نو د شما شما نو غره نو کان یو غدی مخونه خرنی چې په استلا باندې نو غره شي بيخي د شما شما ته ونه وسه مخ کی سروالي نو غذابم خوري خو دا غوي خمون ته مکروبي وي مکروبي شې خوري دا خپل باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور د تکل څه به یعنی تراتله باید دې توجه وکيو حکومت دا نه جوړیږي مخ کی مسیو دا ډیر مهمه هغه داسه ده نه داسې دواګانې راځي دلته جوړېږي. نو دواګانې نړۍ یو خواته پرېږده، خو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفېږي زما په نظر. تاکل صاحب
نظر ډیره پښتنه نه درلوده، خو مخکې ماته یو خبره دوی څرګندونو را یاد کړه. ډاکټر صاحب، میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه، او دا چې کلینیکونو ته، روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي، دا یو نوی مشکل دی. یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې، مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره دا مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملاً د کلینیکونو باندې، مخصوصا دغسې د دغې کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی، په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي، مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي؟
مننه. دا چې شرایط فرق کوي، په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه نه راځي، د خلکو توجه ورته کمه ده، خو بیا هم آن روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي، او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي، ځکه چې دلته انسانان اوسېږي، دلته ماشومان اوسېږي، دلته غریبانان اوسېږي، دا ټول دوا ته ضرورت لري، دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې، په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي، په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي، دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي، حتی دغه ملا صاحبان چې په جوماتو کې دي، دوی ته دي مثلا یو څه پیسې ورکړي، یو څه لباسونه دي ورته جوړ کړي، د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بلکې افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده، له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي، ځکه چې هغه کمزورې کوالټي دوا راځي، یو کمزورې کوالټي دوا راځي، نو هغه تقریبا اکثره په دې ګاونډي هېوادو کې جوړېږي. هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو، کلری هم ډیر ضعیف ده، نو هغه ضعیف ده، او د دوا هغه کوم مؤثر تاثیرات پکې دي هغه پکې دقیق نه معلومېږي. نو د هر چا بازار ګرم ده، هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم ده، په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي، او دا یا سر ملایانو ته ځي، یا پاچایانو ته ځي، هغه ورته یا تعویز کوي، یا کاخت کوي ورته، یا څو ورته وایي معجونې جوړ کړی هغه ورکوي. نو اکثره خلک چې دغه حاکمي دواګانې خوري، یا بوټي ټکولي، یا هغه نه چې دوی خوري، یا په معدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته کلسر جوړېږي، یا ورته لیور سیروسس جوړېږي، یا ورته نور مشکلات جوړېږي. یا افغانستان خلک چې تبا کېږي، مړ کېږي، هغوی دا ریا کوي دواګانو نه کېږي، په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان، او همدارنګه اکشن پلان، ان ون پلان، دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
اوس ټول به یو ما هنجي سره دا کار مخته بوزي
سيد 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 مهرباني
سوالونه وکړه او کوم پوښتنه وکړه دا لازم دی او واقعا هم څه ده ترڅو چې د خلکو عامه په هوا جوړ نشي دوی هغه ماين سيتي جوړ نشي دا دی به همیشه د ستونزو سره حالي بل دا چې چیرته که چیرته دولت د منګ د افغانستان دولت د نړیوالو سره نیک روابط جوړ نه کی هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي کاغذ سیاسي دي او کاغذ د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هلت سکتور زي پکېږي اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د خرجو متخصصینو په فدی د خیره کم سره ده او هغه کسان چې یو اندازه وه لرله تاریخ سی او هغه ټریننګونه اخیستي او یوه د کپاسټی بلډینګ جګو نو هغه اوس اکثره نسته ده یا لال دی یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دی دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصینه لري کړی دی دغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړای نه چواله دا او صاحب یا صادق لري یا مجاهد دنه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نشي
مننه
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي
تر زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونه تر پایه یوازې لاندې شبي پاتې دي زه دوا پښتنه یو پښتنه لرم له تاسو دواړو خغلونه اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله د کووید د وبا دوره تیره شوله مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني لدې حالت سره مخامخ شوې دي په خو کلونو کې او دا احتمال هم شته چې پراتلونکو کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپل تاسو لطفا ځواب راکړئ چې ک یو وبا بیا پیښ شي ډیر لاند ځواب له دواړو نه غواړم د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه په کار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر هدا پورې راکم کی
د مو نظر خو د څه دی شوال خدای خدای نکوي چې کوم وبا راشي او بیا د مو نظر د دې بین للي جامعه د مو تقاضا ده چې هلس سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت ساتنه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولای شي او نه چلولای شي او نه دومره موږ امکانات لرو اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نشي کولای خامخا که په بل دنیا کې صدمه 25% راځي افغانستان کې خامخا 50% راځي تر هغه زیاتر هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد باندې شوي دي او دا خو وزارت ساتنه خو د کالو کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک موجوده وه لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی
ډیر زیاته مننه له تاسو نه احمد زای صاحب تاسو لاند راته وایاست لطفا
نو دغه دا د تویلې سم چې و باغانې یا وایبر کلورا یا مثلا د کورونا دا سی دا وایرسونه چې راځي دا و باغانې چې راځي دا د شنډي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي دا په خا هم راغلی وي ډیر خلک وزلی و هاته ما څه کله د دې او تاریخ کتلای دا د شکورونه خاره کړی دي چې هغه د شي هیڅ وکم نه دی پاتې هغه کورونه کې دولت ټول په شوالای ده نو دا په ټول دنیا کې زیر عظیم د دې لپاره دولت باید یو خاص بریجو لري یو خاص ټیم لري نړیوال سره روابط خو لري هغه نېشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دی هغه سره روابط جوړ کی او دنیا او نړۍ دې هم د افغانستان نه لري دلته که هر کوم نظام راځي اغه بختل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې کاغذ د
پټو
دا هغه نو سازمانونه دي نو تاسو دغه شی عمومی مشکلات رامن
تیر از یاته مننه له تاسو نه قدر من اوریدون کو د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و د میکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه او د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمد زای او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.